ستاسو تجوان لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
دا ازادي رادیو ده. له سنګین ولسوالۍ څخه بدایه سوي کورنۍ وایي یا د مرستې ورکول سي او یا دي د هغه کسانو نومونه ورکړل سي چې د دوی پر سر یې مرستې اخیستې دي. ویل کېږي د دې وروستیو ناامنیو له امله د هلمند د ډیرو ناامنه ولسوالیو په ځانګړې توګه سنګین څخه زرګونه کورنۍ بېځایه سوي، خو د مرستندویو ادارو سره لا هم د دې کورنیو دقیقه شمېره نسته. جزئیات الیاس دای وړاندې کوي.
د سنګین ولسوالۍ څخه په داسې حال کې لا هم د بېځایه سوو کورنیو شمېره معلومه نه ده چې ویل کېږي په دې ولسوالۍ کې د کلونو ناامنیو او جنګونو له امله زرګونه کورنۍ بېځایه سوي دي. د سنګین ولسوالۍ د اوسنیو ناامنیو څخه تازه بېځایه سوي یو شمېر کورنۍ چې د خبریالانو ټولنې ته په شکایت راغلې وې، وایي د مرستندوی ادارو لخوا د دوی په نوم مرستې هغه قومي مشرانو او مخورو ته ورکول کېږي چې تش په نوم د سنګین د خلکو استازیتوب کوي او مرستې د مستحقو کورنیو پر ځای خپلو دوستانو او خواخوږو ته ورکوي. د دې تازه بېځایه سوو کورنیو له جملې یو خیر محمد دی. دی وایي د جګړو له امله خپل کور او کروندې پرېښي دي او لشکرګاه ته راغلی دی. د مهاجرینو پر ریاست تور پر کړ چې د ده د نوم نوشته کولو سره سره مرستې د هغه مشرانو او مخور په لاس ورکړي دي چې مستحقو کورنیو ته نه رسوي.
پاره راغلي چې درې ورځې مخکې موږ ته خبر راکړي چې راستې تاسو موږ مرسته درکوو، موږ چې پرون ورغلو ولوا بدنې ته تاسو سره کښېنئ، موږ چې کښېناستلو دوی خود په خوده سره تقسیم کړل چې سره پېژندلې شناخته یا د خاله زوی چا لس نوم اخیستې چا شل نوم اخیستې، موږ ته ول ورځې حرکت وکړې نو موږ ته خو دغه وکیلان دي د سنګین وکیلان.
د سنګین دغه اوسیدونکي وایي که حکومت نور مرستې نه ورکوي نو حد اقل دغه کسانو نومونه دي په ډاګه کړي چې د سنګین د بېځایه سو او بېوزلو کورنیو پر سر یې مرستې اخیستې دي. دوی خبرداری ورکړ که چیرې حکومت د یادو قومي مشرانو څخه د سنګین د بېځایه سو کورنیو مرستې سوي مواد نه سي اخیستلی، دوی ته دې وښیي چې خپله لاس په کار سي. د دې جملې د سنګین اوسیدونکی ادم خان دی. دی وایي غواړي ټولې مرستې بېځایه سو او بېوزلو کورنیو ته ورسېږي.
موږ چې دغه سړی نه رامعلومي چې دا څوک دي، دا کم یو دی چې موږ چې دغه سړی رامعلوم کړي چې دغه سړی وړې ده دا مرسته، دغه سړی راغلی د اولس پر نامه یې مرسته وړې ده، دغه سړی ته چې موږ ته رامعلوم دي تعمیرونه چې لري هغه څه منزله او چار منزله چې لري هغو ته رسېږي. زه چې راوتلی ما یو تل تک راژتلی دی.
د مهاجرینو د ریاست څخه یوه سرچینه د نوم نښودلو په شرط وایي هغه ولس نفریز کمیسیون چې د مستحقو او بېځایه سوو کورنیو حق او ناحق معلوموي په دې بېعدالتیو کې لاس لري. سرچینه وایي مرستې د کورنیو پر ځای اکثره وخت ځکه قومي مشرانو ته ورکول کېږي چې د کمیسیون غړو ته ونډه ورکوي او نور امتیازات خپلو جیبونو ته اچوي. د هلمند د مهاجرینو رئیس غلام فاروق نورزی په کمیسیون کې د درغلیو په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې ځینې وکیلان او مخورې په کارونو کې مداخله کوي او د وکیلانو دغه کار مستحقو ته د مرستو په رسولو کې ستونزې رامنځته کوي.
منګره ما دلته داسې دي چې د یو لړ هغه مشرانو یا د وکیلانو صاحبانو د هغوی څه مداخلې دي چې هغه لوړ مقامات ته رسکېږي چې وایي زموږ خلک راغلي او موږ ته نه رسېږي، بلخصوص بیا د هغو په دغه باندې چې موږ هغه کمیسیون ته وظیفه ورته ورکړو او هغه هلته ولاړ شي، بیا داسې دي چې د سنګین خلک یعنې دوی پر پښو پښو هلته تقریبا دوی څلور یا پنځه پښو باندې هلته تقسیم شوي دي. که د یوې ډلې سره کومک وشي بیا بله ډله شکایت کوي. منګره ما داسې نه دي شوي چې دغه شل کوره یا لس کوره که راغلي یا هغه مشر موږ ته مراجعه کړي چې موږ دی یا د کمیسیون دي دغه شل یا پنځه ویشت کارتونه د دغه یوه شخص په لاس ورته ورکړي.
دوی ویل د سنګین د بېځایه سوو کورنیو دقیقه شمېره نه لري، خو په دې وروستیو کې تر شل ډېرې کورنۍ لشکرګاه ته راکټې سوي دي چې سروې سوي او ژر به مرسته ورته ورسېږي. هغه وویل د موجودو ناامنیو تر څنګ د معلوم ځای او کمپ د نشتوالي له امله نه سي کولی د بېځایه سوو کورنیو اصلي شمېره پیدا کړي. ویل کېږي په هلمند کې د دې وروستیو ناامنیو له امله نږدې 2500 کورنۍ بېځایه سوي دي چې د مهاجرینو د رئیس په وینا مرسته ورته رسېدلې ده. ځینې سرچینې وایي اوس مهال د بېځایه سوو کورنیو د تثبیت په کمیسیون کې د درغلیو له امله د سروې پروګرام هم په ټپه درېدلی دی. په دې کمیسیون کې د دولتي استازو په شمول د مرستندویو ادارو کسان هم برخه لري. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
خبری ساعت له دوشنبې تر چهارشنبې د ماسپښین پر څلورو بجو له ازادي راډیو. زموږ ژغ له ازادي راډیو په منځنۍ سپت ولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه اوري. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سي. زه ملالۍ بشیر له خپل تخنیکي همکار طاهر روشان سره د دې خبري ساعت کوربنه یم. په خوست کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت روغتیایي مرکزونه د نري رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو ډېر کیسونه اخلي او پیښې یې 50% زیاتې سوي دي. په حکومتي روغتیایي مرکزونو کې د نري رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ معاینه، تشخیص او درمل وړیا دي. نجیب الله لو خیل نور تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د نري رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو د راجلبولو لارې توانېدلي چې روغو کسانو ته د دې ناروغۍ خپرېدل او سرایت کنټرول کړي. دوی وایي چې په دې برخه کې پراخ عامه پوهاوی، وړیا او اساسي درملنه او په روغتیایي خدمتونو د خلکو د باور ډېرېدل د دې لامل شوي چې د دې ناروغۍ شکمن بیماران روغتیایي مرکزونو ته ورشي او په منظمه توګه معاینات او درملنه وکړي. په خوست کې د توبرکلوز د بخش د لابراتوارونو ولایتي مسؤول ډاکټر زاهدالله هلال آزاده راډیو ته وویل
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 د توبرکلوز پېښې لرلې چې هغې جملې نه 601 بلغم مثبت سري پېښې وې. همدارقم په تېر 2014 کول کې موږ جمله 978 توبرکلوز پېښې لرلې چې د هغې جملې نه 538 بلغم مثبت سري پېښې وې. نو دا د 2015 او 2014 کال په منځ کې بېخي زیات توپیر منځته راغلله. علت یې دا ده چې د خلکو یا د ناروغانو باور په دولتي تشخیصي مرکزونو زیات شوی.
د نري رنځ د ناروغۍ معالج ډاکټر شاه محمود وایي توبرکلوز یوه ساري او مزمنه ناروغي ده چې لیوه انسان بل ته په اسانۍ سرایت کوي او هر انسان له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي.
د دوو هفتو نه زیات ټوخی سره د بلغمه دا زموږ دپاره سسپیکت یا شکمن ناروغ دی. دا مریض باید موږ پلټنه وکړو. د دې دپاره موږ په ټولو کلینیکو کې یا په ټولو صحي مراکزو کې بلغم معاینه کوو.
د خوست د توبرکلوز مرکز د لابراتوار د برخې مسؤل ډاکټر سید محمد کریم وایي چې اوس مهال هر ورځ له شلو تر 28 پورې د نري رنځ شکمن ناروغان دوی ته د معایناتو د اجرا لپاره ورځي.
موږ روزانه تقریبا د شلو نه له 28 مریضانو ناروغانو بلغم یا معاینه کوي چې د هر نوي مریض لپاره درې سمپل موږ اخلو. وروسته د اجرا څخه که چیرې مثبت و درملنه یې ترسره کیږي.
رحمان الله چې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د تیاقۍ کلي اوسیدونکی دی او یاد مرکز ته یې د درملنې لپاره خپله خزینه ناروغ راوستې وایي
موږ یوه زنانه وه هغه هر وخت په ټوخېدله. نو مریض مو بیا ډېر زیات ټوخېدو تبه به یې ورسره به خروش کې بیلرلو مې بیې راغلو کلینیک ته لابراتوار کې بلغم درې مانیر نه وکړې. وروسته بس ټي وي پکې ووتو بیا د ورته شروع کړه. ټیسټونه وړیا دي، دوایي وړیا ده، بس ویرسو کرټ مریض ته لي وزن کوي دورو کوي میاشت میاشت.
د روغتیایي کارکوونکو په وینا د نري رنځ د ناروغۍ درمننه له شپږو تر اتو میاشتو پورې موده نیسي او باید ناروغ پرته له وقفې په منظم ډول درمل وخوري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د پاکستان د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد ایتلاف ته ځکني پوځیان نه ورلیږي، بلکې له دې ایتلاف سره به یوازې تخنیکي او استخباراتي مرسته کوي. نوموړي همداراز یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان چمتو دی د ریاض او تهران ترمنځ د شخړې په راکمولو کې مرسته وکړي. ښاغلی عزیز، دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د پاکستان د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته د وینا پر مهال کړي. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد د څلور دېرشو هیوادونو ګډ پوځي ایتلاف په لړ کې سعودي عربستان او یا هم کوم بل هیواد ته خپل ځمکني پوځیان نه ورلیږي. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې سعودي عربستان ترې لا په دغه څلور دېرشو هیوادیز ایتلاف کې د ګډون لپاره د پوځ د ورلیږلو غوښتنه نه ده کړې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونه د سې شنبې په ورځ د دې هیواد د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته د ان کیمره معلوماتو ورکولو پر مهال کړې دي. ښاغلی عزیز، دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې تېره اونۍ د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر او د دې هیواد د دفاع وزیر محمد بن سلمان د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره پر ځینو مهمو مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلي وو. عزیز، اسلام آباد ته د دغه جګپوړو سعودي چارواکو د سفر په اړه د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته ویلي چې پاکستان او سعودي عرب په ډېرو معاملاتو خبرې کړې دي. ښاغلی عزیز، همداراز د ترهګرې په ضد د سعودي عربستان په مشرۍ په جوړ شوي څلور دېرش هیوادیز ایتلاف کې د پاکستان د رول په اړه ویلي پاکستان د ترهګری پر ضد جوړ شوی د ائتلاف ته ځمکني پوځیان نور لیږي، بلکې له دې ائتلاف سره به یوازې تخنیکي او استخباراتي مرسته کوي. د سعودي عربستان جګپور چارواکو په داسې حال کې اسلام آباد ته مخه کړې چې په دې وروستیو کې د ریاض او تهران اړیکې ترینګلې شوي او د دواړو سفارتي تعلقات هم ځنډېدلي دي. دا تعلقات تر هغې وروسته ترینګل شول چې سعودي عربستان په دې هیواد کې یو شیعه عالم نمر النمر اعدام کړ، چې په نتیجه کې په ایران کې د خلکو غوسه راوپارېده او په تهران کې د سعودي پر ضد مظاهره کې د دې هیواد پر سفارت برید وکړ. د بهرنیو چارو سلاحکار همدارس یو ځل بیا ویلي، پاکستان تیار دی چې د تهران او ریاض ترمنځ د رامنځته شوې شخړې په راکمولو کې خپل رول لوبوي. که څه هم پاکستان وایي چې د ترهګرۍ ضد ائتلاف ته پوځیان نه ورلیږي، خو سیاسي او پوځي مشرانو یې د عربستان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د دې هیواد ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې به پاکستان د دوی تر څنګ ولاړ وي.
راپور مو له ذبی الله شفق څخه واورید. د پاکستان په اړه مو یو بل راپور هم ترلاسه کړی چې له مخې په کوټه کې نن سهار د پولیو په ضد د واکسیناسیون مرکز ته نږدې چاودنه سوې چې په نتیجه کې 14 تنه وژل سوي او شاوخوا 15 نور ټپیان سوي دي. وژل سوي کسان ټول امنیتي پولیس او ملیشه سرتیري دي چې اکثره یې د بلوڅ میشتو سیمو اوسیدونکي دي. د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. تفصیل له کوټې د برکوال میاخیل په راپور کې اورو.
د چهارشنبه په ورځ سهار وختي د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته په سټلایټ ټاون سیمه کې یوه زوروره چاودنه وسوه چې شاوخوا 150 تنو ته مرګ ژوبله ورواړوله. د پولیسو په وینا چاودنه هغه موټر ته نږدې وسوه چې د پولیو په ضد د واکسینیشن له مرکز سره ولاړ وو، او ورڅېرمه یې لسګونه امنیتي پولیس او ملیشه سرتیري د امنیت ساتلو په دنده ګمارل سوي وو. په چاودنه کې وژل سوي او ټپیان لومړی سمدستي د کوټې دولتي روغتون او وروسته نظامي روغتون ته یوړل سول، چې ډیری ټپیانو په روغتون کې ساه ورکړه. په چاودنه کې دوه ټپي کسانو آزادي راډیو ته وویل:
الله نظر موږ دغه ټیم دکان خلاص کړي، بس دکان صفائی مو وکړه، دکان مخ ته کښېناستو، بس دی شل کم نه بجې وې، بس دی ټیم باندې دغه اوس بس نور ځان نه پوسی ورو. محمد ولید زما نوم.
زه را روان ولم، رخشه مې را روانه کړې وله، بس درسلو، بس زه ودرېدم، ژر مې رخشه ودر په دکان نه وتم. ګرد پولیس وره بل څوک نه، یو زوم یو بل رخشه والا او بل څوک نه.
د کوټې د ملکي روغتون مشر ډاکټر عبدالرحمن وایي روغتون ته په ورودل سوی کسانو کې لسمړه او 25 ټپیان دي، چې وايي په ټپیانو کې هم اکثر پولیس سرتیری دي.
25 خو زخمیانو، 14 یو غمړیو، سیویلین خو بيخي لږ دي. که په مړو کې دي هم تقریبا سیویلین 2-3 کسان، په زخمیانو کې هم شپږ و کسان سي دي، هغه سیویلین دي، نور ټوټل سپایان.
د بلوچستان د داخله چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي د پیښو په ځای کې رسنیو ته وویل: په دې چاودنه کې 14 تنه وژل سوي او شاوخوا 15 نور پکې ټپیان سوي دي. بوکټي وايي وژل سوي 14 واړه پولیس او ملیشه سرتیری دي.
بظاهر ایسا لگتا ہے کہ یہ خودکش بھی
پشکارا داس معلومی چې دا ځان وژون کې برید هم کې دایسي خطروسه په دې اړه زموش پلټنې روان دي. زه فکر کوم مش په یو جنگي سیمه کې ژوند کوو، داسې پیښې په کې له احتمال خلاص نه وي، خو زموش مسولیت ته چې موږ به د خلکو ساتنه کوو او سول براولو. ګورنن هم پولیسو د سر قرباني ورکړه او کوټه له ډېرې لوی تباہی وژغورله،
کو بہت بڑی تباہی سے بچا.
د پولیو په ضد ماشومان ته د څاڅکو ورکولو دغه وسنۍ کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شوې او نن یې ورستۍ ورځ ده، چې په ټول بلوچستان کې د واکسینیشن ډلو پر امنیت پولیس او ملیشه سرتیرو ګمارل سوي دي، خو پر دې برسېره هم وسلوال بریالي سول او په کوټه کې ور باندې بمی حمله وکړه. د دې ځان وژون کې برید مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین په کوټه کې نننۍ وسلوال حمله په کلکه غندلې ده. د راډیو پاکستان د رپورټ له مخې صدر اعظم او ولسمشر په جلا جلا اعلامیو کې ویلي، تر څو چې له دې هېواده د افراطیت ریښې نه وي ایستلې، د ترهګرو په ضد به پوځي عملیات دوام لري.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
دا آزادی رادیو ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل اخیری کلنۍ وینا کې د امریکا د اقتصادي او نظامي پیاوړتیا او مشرتابه ستاینه وکړه، خو دا یې هم وویل چې امریکا باید له ځانه د نړۍ پولیس جوړ نه کړي. د څېړونکو په وینا نړۍ په یو خطرناک ځای د بدلېدو په حالت کې ده، او اوباما د خپلې ولسمشرۍ پر مهال په ډیری مواردو کې د مداخلې نه کولو پالیسي غوره کړې وه. د جنوري په 12مه په خپل اخیری کلنۍ وینا کې اوباما د تروریزم پر ضد د امریکا د جګړې لپاره ښکاره او عمومي ژبه وکاروله، چې د څېړونکو په وینا دا کار پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش هم کړی وو. د وویل چې که تاسو زما یا د امریکا پر ژمنتیا شک لري، له اسامه بن لادن څخه پوښتنه وکړئ، که تاسو په امریکایانو پسې راځئ موږ به په تاسو پسې درځو. د امریکا کانګرس ته دا د اوباما آخري وینا وه او له دې سره اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپل آخري کال او همداراز د خپلو لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. په خپله وینا کې که څه هم اوباما د نړیوالو ستونزو لکه اقلیمي بدلون، په افریقا کې د ایبولا ناروغي، په ختیځ آسیا کې د سوداګرۍ نوې موافقې په اړه خبرې وکړې، خو د ځینو نورو ستونزو په اړه یوازې یادونه وکړه، لکه د روسیې مخ پر زیاتېدونکي جنګي حالت، د اوکراین کړکیچ او یا د عراق او افغانستان مخ پر کمزوري وضعیت. د ویل
That's why we built a global coalition.
موږ نړیوال ائتلاف ځکه جوړ کړ چې د ایران مخه ونیسو چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. اوس مهال ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی او د یورانیم زیرمې د باندې لیږلې دي او په دې سره نړۍ د یوې بلې جګړې مخه
ونیوله.
د هغه اسلامي سخت دریځ چې په سوریه او عراق کې جګړه کوي متعصب او قاتلان وبلل چې باید تباه کړای شي. د له کانګرس څخه غوښتنه وکړه چې په قانون جوړولو سره د ته اجازه ورکړي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې نظامي پوځ وګمارلی سي. که څه هم اوباما د نظامي عملیاتو لپاره اجازه ته اړتیا نه لري، د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې دا وړ پریکړې به نظامي ستراتیژي پیاوړې کړي او د امریکا ژمنتیا به وښیي. د 2001 کال د سپتمبر تر حملو وروسته د عملیاتو ترسره کولو لپاره د امریکا کانګرس همداسې یو قانون تصویب کړی و. که څه هم اوباما د امریکا د اقتصادي او نظامي پیاوړتیا او مشرتابه ستاینه وکړه، خو دا یې هم وویل چې امریکا باید له ځانه د نړۍ پولیس جوړ نه کړي. په واشنگټن کې د نړیوالې سولې لپاره د کارنګي موسسې مشر میشل دن وایي داسې فکر کېږي چې د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال ښایي امریکا د مداخله نه کولو پر لور زیاته ولاړه، او نه یوازې په نظامي ډګر کې د مداخله نه کولو پر لور بلکې په نورو ډیرو مواردو کې یې له مداخلې ډډه وکړه. د اوباما 55 دقیقې وینا ډیری د کورنیو مسایلو په اړه وه. د زیاته کړه چې د امریکا اقتصاد پیاوړی سوی دی او په تیرو دوو کلونو کې 14 میلیونه خلکو ته د کار زمینه برابره سوې ده. د وویل چې ځینې صنایع لکه د موټرو بازار د 2008 کال د اقتصادي بحران راهیسې بیرته پیاوړی سوی دی. اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې شول. په کابل کې د برتانیا سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ لپاره په تر خپله وسه کار کوي. په ننګرهار کې نن په یوه حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل سول. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سولې په اړه په خپلو څرګندونو کې مبالغه کړې ده. او په کوټه کې نن سهار یوه 14 وسوه چې په نتیجه کې 4 کسان وژل سول. Now